دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو زموږ لمړنۍ سهارنۍ خبرونه اوري نن د جمعې ورځ ده او د سمبلې پنځمه ده د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته د یو رسمي لیک په ترڅ کې ویلي دي چې په دې میاشت کې دی د طالبانو سره د سولې د موافقې د جزئیاتو باب د کمیټې غړو ته توضیحات ورکړي د نوموړي کمیټې رئیس ایلویټ انګل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه هم غوښتلي دي چې خلیلزاد د نور قطر ته له طالبانو سره د خبرو په خاطر نه لیږي او نه دې له طالبانو سره د سولې د موافقې جزئیات پټ ساتي زلمی خلیلزاد مخکې په کابل کې په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې د موافقې متن نهایي شوی او د جمهور رئیس ټرمپ له منظورۍ وروسته به لاسلیک شي د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس په دې لیک کې دا خبره هم کړې چې د افغانستان او امریکا خلک دواړه حق لري چې دغه موافقې په ماهیت آګاه او پوه شي په لیک کې دا خبره شوې چې د انکار په صورت کې به کانګرس زلمی خلیلزاد د امریکا د محکمې په امر وعده درکړي چې راشي او پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړي د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو به د ضرورت په صورت کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي په مطبوعاتي رپورټونو کې د افغان او امریکایي مامورانو له قوله مخکې ویل شوي چې پامپیو نه غوښتل د طالبانو سره د اسلامي امارت په نوم دغه موافقه لاسلیک کړي او د ټایم مجلې د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې طالبانو د پامپیو د لاسلیک غوښتنه کړې با خبره منابع وایي چې بشپړه موافقه لا تر اوسه پورې نه ده حاصله شوې او د لاسلیک کولو اوازې له وخت نه مخکې وي جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې وړه مشبه په جلال آباد کې د ملي امنیت د مخصوصو قواو د 02 قوې لخوا د یوې کورنۍ د څلور غړو له وژل کېدو وروسته یې د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانیزي استعفا ومنله او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه وکړه چې د هغې خونړۍ پېښې باب تحقیقات وکړي څلور واړه وژل شوي ځوانان سکه ورونه وویل کېږي چې دوه ورونه د حکومت برحاله مامورانو او یوې له حج نه راغلی وو چې مېلمانه ورته راتلل د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف شپون په دې اړه وویل
یو قاضی دی یو مشاور دی د مشرانو جرګې بل سارندوال دی وکیل مدافع هم دی او بعد د وخت نه دوی سره فیکا ولا دلته جلال آباد ښار کې دای نه په خوګیانو کې وژلې دي نه په دیبالا کې نه په بل دي ولې په خپل کور کې دا د حج نه یو ورور راغلو میلمانه ورته را روان
په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نظامی ائتلاف وای چې یو امریکایي عسکر او یو رومانیایي عسکر د پنځشنبه په ورځ وژل شوي دي خو سمدستي نور جزئیات نه دي افشا کړي سکال د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ شپاړس عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز میټس وایي چې پاکستان دا وخت د نړۍ تر ټولو یو خطرناک هیواد دی میټس چې د پوځ سابق قضا سره منصب دی او په افغانستان کې هم د امریکایي قواو د قماندان په صفت وظیفه اجرا کړې د جمهور رئیس ټرمپ سره د افغانستان سوریه او عراق په سر د اختلافاتو له امله سکال استعفا ورکړې وه جیمز میټس په خپل کتاب کې لیکلي دي چې پاکستان تل د افغانستان په باب دا فکر لري چې هلته یو پاکستان پلوه حکومت باید ولري او په سیمه کې د هند نفوذ مخنیوی باید وکړي وروسته له هغې چې د پنځشنبه په ورځ اعلان شو چې امریکا او چین دواړو خپلو تجارتي شخړو د حل او حل و فصل په خاطر د مذاکراتو د پیل کولو په باب موافقه کړې د متحده ایالاتو په تجارتي مرکزونو کې د ونډو او اسهامو نرخونه یو دم پورته وختل چین ویلی دي چې د اکتوبر په پیل کې به د دواړو هیوادونو لړپوړي ډیپلوماتان په واشنگټن کې په لوړه کچه مذاکرات پیل کړي د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا په فرانسې چې افریقا ته په سفر تللی و د پنځشنبې په ورځ یې په موزمبیق کې په لسګونو زرو خلکو تود هرکلی وکړ ایوه لوړپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات دا وخت لګیا دي د یمن د حوثیانو سره په هغه جنګ ځپلي هیواد کې د روان خونړي جنګ د ختمولو لپاره مخامخ خبرې کوي د فرانسې خبري اجنس ایجنسی فرانس پریس د پنځشنبه په ورځ ویلي چې دا خبره د امریکا په خارجه وزارت کې د نږدې ختیځ د چارو مسؤل سعودي عربستان ته د سفر په وخت کړې وه دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سواب ریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو او د امریکا او ایران ترمنځ د روان جنجال او تشنج په اړه کې هم رپورت اوریدلی سي. خو لومړی براسو دې رپورت چې پرون د کابل په ششترک کې د طالبانو په برید کې لشتر لږه 12 کسان وژل سوي او د 24 نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د برید هدف د بهرنیو ځواکونو کاروان و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په برید کې ملکیانو ته تلفات اوښتی دي. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبان د دغه شان بریدونو په ترسره کولو سره پر سوله باور نه لري او دغې ډلې سره سوله کول بیمانات.
په کابل کې د ترهګرۍ یو بل خونړې بریدو شو. د کورنۍ چارو وزارت وایي په شش درک کې د ملي امنیت امنیتي پوسټ ته څیرمه د طالبانو په موټر بم برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي.
طالبان ترست یک بار دیگر دری حمله که در سرک عام و عمومی انجام شد افراد ملکی را هدف قرار دادند. با تاسف دری حمله به تعداد 10 نفر شهید و به تعداد 42 نفر دیگر که تمامشان افراد ملکی است زخم برداشته.
گرانبست شد بعد از اونم دیگر گرانبست که شد دیگر ما نفردیم که ما رکیب ای شبه خانه آورد
دمبوتر بودیم غرساز کردم یک بچه را که می بغلم بود یک بچه را که می بغلم یک بچه را که من روی یک یکی وو شده بودم روی یک خودم در پولیم بودم ایسونم بچه را که دیگه ایم بود بیاد را کم در پیش روی بود متروان
طالبان ادعا کړی چې د برید هدف د بهرنی ځواکونو کاروانو په دغه برید کې 12 بهرنیان او د ملي امنیت اته کارکونکي وژل دي.
ما د بین موټر بودیم موټر سوم انفجار کرد. ما د بین موټر موټر او ګور چې د فضل خدا خود بسم زخم نشله یک ذره ضربه دیده سرم.
جمهور رئیس غنی د طالبانو د برید په کلک او ټکو غندلې او وایي طالبانو سره سوله چې زموږ بیگناه خلک وژني او پر سوله باور نه لري او نه پیژني یوه بې معنی سوله ده. د ارګ اعلامیه وایي چې نړیوال ټولنه باید د طالبانو کړنو ته په پام کولو پوه شي چې له څه ډول جنایتکاري او خونخوار ډلې سره د معاملې کولو هڅې کوي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر اروپا ته تللې ترڅو طالبان سره د سولې توافق په حق له خپلو اروپایي متحدینو ته معلومات ورکړي. خغلی سپروای چې تر اوسه هیڅ اورسته پریکړه نه شوی او په یو ډول مذاکرات لا روان دي.
مخبل نظر په سرګنده ویلې دی په افغانستان کې د وضعیت د حل یوازنی لار د سیاسي روغې جوړې لارې ممکن ده. موږ باید بالاخره دا یقیني کړو چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي او دا چې د ټولو اړخونو ترمنځ هر ډول سیاسي تړون باید د شرایطو پر بنسټ بنا شوی وي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت لیدلوری همدادی او همداسي به وي.
بلخوا تایمز مجلې د افغان او اروپایي چارواکو له قول لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو طالبانو سره د سولې خطرناک تړون نه لاسلیک کوي. دغه مجله وایي د سولې په تړون کې ډېر مهم مسلې ناڅرګندې پاتې دي چې پکې په افغانستان کې د القاعده ډلې په ضد د عملیاتو لپاره د امریکا د ترهګرۍ ضد ځواکونو حضور، افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ ورسره دی پاتې کیدل او په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول دي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه رپورټ تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د مسودې په اړه خپلې جدي اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتو له استازو سره شریک کړي دي او تمه لري چې امریکا به دغو نظریاتو ته ځای ورکړي. په دې باره کې پام وکړئ د رحیم ګل څاروان رپورټ.
ولسمشری معنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د مسودې په اړه د اختلاف او اندېښنو خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې تړون د مسودې د اختلاف ټکي څرګند نه دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې افغان حکومت د تړون په اړه جدي اندېښنې لري. د وایي څو ټکي باندې جدي اندېښنې شته او دا اندېښنې د امریکا استازو ته ویلي دي. وحید عمر وایي افغان حکومت په بیړه د سولې داسې تړون نه غواړي چې خطرونه ترې راوزیږي.
په جزئیاتو یې زه نسم تللی، جزئیات لا هم خبرې پیکیږي، خو فقط د منګ ټولو اندېښنه دا ده، دا د منګ یوازې د حکومت اندېښنه نه ده، دا د افغانستان د خلکو اندېښنه هم ده. افغانستان خلک ډېر ځپېدلي او دغه رقم خبرې او تفاهمات او مذاکرات په گذشته کې سوي د منګ ټولو په یاد دي.
د ولسمشر سلاکار وایي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې یا څلور وارې له ولسمشر غنی سره کتلي. خپله د خلیلزاد د اړخه څه نه دي ویل شوي. خلیلزاد د دوشنبې په ماښام ولسمشر غنی سره د سولې د تړون مسوده شریکه کړې وه.
په تفصیل خبرې پر دې ارتباط سوي دي او نورې خبرې هم پر دې ارتباط کیږي. زه دا نسم ویلی چې کله به دا خبرې پای ته ورسیږي، ولې ځینې مهم بحثونه په دې ارتباط لا هم شته.
خلیلزاد په وروستیو خبرو کې ویلي چې دا تړون د امریکا او طالبانو ترمنځ دی او د سولې نورې خبرې په افغانانو پورې تړاو لري. بل ورته پخواني طالب چارواکي وایي چې اوس له امریکا پورې اړه لري چې څنګه افغان حکومت قانع کړي.
مذاکرات بالکل ناکام اعلان شي او یا دا چې یو ګام واخیستل شي، یو تغییر راشي په افغانستان کې، بل تغییر په دې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې دا مشکل حل شي، مخصوصا چې بیا اشرف غنی په دې ټینګار کې چې زه انتخابات کوم، چې دا انتخابات بیا یو بل بحران هم د بحران نظامی بحران سره مل کوي چې دا ډېر خطرناک.
په مجموع کې باید ووایم چې حکومت باید ځان صلح ته اماده کړي، نور لغت ویل ځان راوباسي، نور افغانستان خلک صلح غواړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مسودې متن نه دی راوتی او نه هم معلومه ده چې په دغه مسوده کې څه راغلي دي. دا مسوده په نه هم پړاو مذاکراتو کې چې په قطر کې وشول تیار شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې له کندوز را لېږلی دی. په بغلان کې له تیرو پنځو ورځو را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د بغلان په زاړه ښار کې هم د جګړې له امله د بازار یوه برخه سوځېدلې ده.
نن پولی خمری کې د ښار شاوخوا توده جګړه نه وه، خو خلک وایي چې حالات چندان مناسب نه دي. د ښار لوی لارې چې بندې شوې وي، خلک وایي چې خلاصي شوې دي، خو د لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو چک پوینټونه اچولي او موټرې تلاشي کوي. عام خلک وایي چې که لارې بندې شي په ښار به د خوراکي موادو نرخونه لوړ شي او خلک به خوراکي موادو له کمښت سره مخ شي. د بغلان یوه مدني فعاله حلیمه وردګ د پولی خمری د حالاتو په اړه داسې وایي:
چې یو غیر نورمال حالات دی په ښار کې، خلک ډېر د اطمینان احساس نه کوي. بغلان پولی خمری ښار اهمیت په کتو سره دا د شمال له ولایتونو ته ورغوندې حیثیت لري. ټولو چارو به دا ډېر منفي اغېزه وکړي، د خلکو پر روزمره کارونو باندې، په اقتصادي وضعیت هم ډېر اغېزه. اوس ښار کاملاً بسته دی او دوکانونه هټې نشته. زه بس ځای کې واړه واړه غرفې او دوکانونه خلاص دي، او بس نور غټ مارکیټونه دوکانونه ته هر څه تړل شوي دي. خلک سخت نګران دي که دغه رقم په وضعیت دوام وکړي د خلکو ته، او تر څنګ حکومت ته به هم ښه نه وي.
تېره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان په زاړه ښار هم برید کړی چې زیات دوکانونه پکې سوځېدلي او عامو خلکو ته مالی زیان اوښتی دی. د زاړه بغلان پر ښار په برید د یوې پوستې څلور تنه پولیس وژل شوي او درې تنه نور یې ټپیان شوي دي. د زاړه بغلان په حوزه کې یو تن پولیس د جګړې په اړه داسې وایي:
چار طرف سرب شور کونه سره ودی شش حمله صورت گرفت، چار نفر سرباز شهید دادیم، سه نفر زخمی، 11 دانه دکان سوخته.
د زاړه بغلان په حوزه باندې لڅلور خو بریدونه وشو، څلور تنه سرتیری وجل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو لس دکانونه سوځېدلې دي او د عامو خلکو و کورونه بشپړ تخریب شوی دي، خو خلک مخکې له جګړې له کورونو وتلی وو. دغه پولیس وایي چې طالبان د کابل پولی خمری او قندز پولی خمری پر لوی لار تلاشي کوي او دولتي مامورین له موټرو کوزوي، خو عام خلک تګ راتک کولی شي.
طالبان چک پوینت داش تلاشي میکده، کسانی که دولتي بود اخبار شناسایی اگر میکده تا میکده، دیگه اگر نمیک شناخته بود لیشون میکده میآمد.
د بغلان د امنی قومندان نیاز محمد نیازمن وایي چې تیر شپه د پولی خمری خار شاو خواسیمو کې عملیات کړي چې شپېته تنه وسلوال طالبان پکې وجل شوې دي. هغه زیاتوي چې د پولی خمری مزار شریف لار اوس هم د چشمه شیر په سیمه کې طالبانو بند کړي ده.
موږ عملیات شروع کړم شام مقابل کې مثلا هوایي بریدونه د لودل تاریخ د سپورن شپېته کا څه طلبات لري ټول اورګانونه پولیس ملي دي او عملیات ملي دي او کوډي ملي دي په مقابل کې د شمن اول هم جنګ دل اوس هم جنګ دي په دې خاطر چې اوس مخه راغلي دي کتاب د مرکز څخه هوایي برید به ان شاء الله تعالی ډیر
پولیس وای چې د پولی خمری په خار کې اوس هم د شمالي ولایتونو سمنګان مزار شریف جوزجان سریپول او فاریاب مسافر بند پاتې دي. دغه مسافرو تیر ورځ هم شکایت کاوه چې پیسې یې خلاصې کړي او یو شمېر یې له لوګي سره مخ دي. د بغلان پولیس وای چې دوی تیر ماښام رئیس د مسافرو لپاره د خوراکي موادو ویش پیل کړی دی. دوی وای چې پولیس کوشش کوي د مزار پولی خمری لوی لار زر تر زره د مسافرو پر مخ خلاص کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ تشنج او جنجال روان دی، جمهور رئیس ترامپ وایي دی فکر کوي چې له تهران سره د مذاکراتو له طریقه د حل د لارې امکانات موجود دي. ښاغلی ترامپ خبریالانو ته وویل ایرانیان غواړي خبرې او یوه معامله وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
امریکا د چهارشنبه په ورځ د کمپنیو، بیړیو او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګوله. ویل دغه شبکې د ایران د سپای پاسداران د مالی ملاتړ په هدف د تیلو په خرڅلاو کې لاس لري. د ولسمشر ترامپ حکومت د ایران سپای پاسداران انقلاب یوه ترهګره شبکه بللې وه.
د امریکا حکومت نن پر ایران خپل حد اکثر فشارونه نور هم زیاتوي. لومړی هر هغه کس ته د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلانوي چې له موږ سره مرسته وکړي څو د ایران د سپای پاسداران او قدس ځواکونو مالی عملیات مختل کړي.
د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی تیر کال وروسته له غزیات شول چې ترامپ له ایران سره د شپږو هیوادونو له قرارداد څخه ووت او د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي په هدف پر هغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ترامپ وایي بندیزونه ډیر اغیزناک دي او احتمالا ایران به خبرو ته مجبور کړي.
له مالی پلوه سخت تر فشار لاندې دي. د دوی مالی تورم دومره لوړ شوی دی چې ډیرو لږو کسانو په دې حد کې د مالی تورم لوړوالی لیدلی دی. دا ډیر د خواشینۍ حالت دی. دوی یې ډیر ژر هوارولی شي. موږ یې په 24 ساعتونو کې هوارولی شو.
یو شمېر کارپوهان وایي د ترامپ حکومت ممکن غلطه محاسبه کړي وي.
I think that President Trump has had
فکر کوم جمهور رئیس ترامپ د ډیرو کلونو رئیس د ایران په اړه غلط درک لري. هغه د ایران او شمالي کوریا ترمنځ په شباهت او تحلیل کې ناسم اټکل کوي. د کیم لپاره له ترامپ سره ملاقات کول په خپل یو کامیابی و. خدا چې ایرانیان له جمهور رئیس ترامپ سره ملاقات وکړي دا به د ایرانیانو لپاره لیوي مخې قیمته او خطرناک وي.
په واشنگتن کې شنون کې جیرارد بلانک امریکا غږ ته وویل نور فشارونه چې د امریکا خارجه وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان کړل ممکن تهران سره د خبرو پر ځای په سیمه کې د ډیر تقابل لامل شي. هغه وایي د اټومي قرارداد د تعهداتو سره د عمل په بدل کې د ایران د اقتصاد د ښوالي لپاره د فرانسې لخوا نه هغوی ته د پور وړاندیز کولی شي روانه خړپړتیا کمه کړي. خو نوموړی وایي څرګنده ده چې د امریکا حکومت له دې کار سره علاقمندي نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د برتانیې حکومت اعلان کړی چې له کومې موافقې پرته هم له اروپا څخه بېلېدو ته چمتو دي. چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د بریگزیت په امادګیو به 2.4 میلیارد ډالره ولګیږي. تر اوسه په دغه بهیر څه باندې 10 میلیارد ډالره لګول سوي دي. په یوه نوي رپورټ کې راغلي چې که برتانیا له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې څخه بېله سي نو سیاسي او اقتصادي عواقب به یې دوامداره وي. پام وکړئ په دې اړه د هنري ریجول د رپورټ پښتو ژباړې ده.
له غنیګونې څخه په یو ډکه ورځ د ډوور له سرحدي دروازې نه لزره لارې تیریږي. په دغه لویو لاریو کې د موټرو پرزې تازه میوې، څاروي او دارو درمل باروي. اکثرا له پلټنې او تعرفې پرته له سرحد اوړي. یو تازه راپور ښیي چې د بریگزیت له معاملې پرته د برېټانیا نیمایي صادرات اخلال کیږي.
One of the things that no deal means apart from tariffs.
La tarifo baghair chi nisbatan dumra muhim nadi de maamle de ne kido ya wa maana dada chi ba haqiqat ki amwal bayad wo palatil shi da company de wo bogt mahal wish le mekhi kar kawi dui purzi nazir makawi aw dui de do purzul para de yow sat modi pa asas kar kawi kata si yow zal zan sar mahamakh shi no tool tijarati model tar pukhtani land rashi
پدې کې د نیسان، هوندا او فورد د موټر جوړولو کمپنۍ او د ایربس شرکت چې په بریتانیا کې د خپل تیارو لپاره وزیر جوړوي شامل دي. د بریتانیا حکومت شته اداګانې ردوي او وایي چې له موافقه پرته هم له اروپا څخه بیلې دوه ته چمتو ده. حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د بریگزټ په آمادګیو به 2.4 میلیارد ډالر ولګوي.
دا په دې معنی ده چې ډیر سرحدي مامورین به وي. دا معنی لري چې په خپلو بندرونو کې ډیر ترانسپورتي زیربناوي ولرو او د تجارتي آمادګیو لپاره ډیر ملاتړ ولرو.
د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې له بریگزټ وروسته له بریتانیا سره تجارتي موافقه کوي. ټرمپ باور لري چې دواړه هیوادونه 4.5 برابر زیات تجارت کولای شي. همدارنګه نن د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د دواړو هیوادونو د دوړخیزو اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره لندن ته تللی دی.
If we remove every single tariff on trade with the United States.
کومګله متحده ایالاتونو سره په تجارت کې هر یو تعرفه لري کړو دا به د سرانایت 0.4% ته پورته شي. له موافقه پرته بریگزټ د لاسو کلونو لپاره اقتصاد ته زیان رسوي.
په بروکسل کې ګمان دادې چې ممکن د بریگزټ معاملې کامیاب نه شي.
In order to be fully ready for
the Brexit د نکیدو لپاره د آمادګۍ په خاطر موږ د اړتیا وړ قانوني وړاندیزونه کړې دي.
بریتانیا او اروپا دواړه د دې معاملې په لټه کې دي. خدا سي نخ کاری چې په ټاکلي وخت د اکتوبر میاشتې لې یو ډیر شمه مخ کې دي دا کار وشي.
قدر من اوریدونکو اوس په مکریز مرد خبريال اکرام شنواری رپورت چې وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوریت ریاست پر روانو انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي په کارولو سره د غبن او درغلیو د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی دی. د انتخاباتو د څار ادارې د ټکنالوژي استعمال ش اقدام بولي خو په اړه یې اندیښنې هم لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوریت صد د تلې د شپږمې پر روانو ټاکنو د شفافیت لپاره د نورو اقداماتو ترڅنګ د بایومیټریک په دستګاو کې داسې ټکنالوژي نصب کړي چې د مخې به یې هغه رای ورکوونکي چې د دوهم ځل لپاره د رای اچولو هڅه وکړي وپیژندل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په بایومیټریک دستګاو کې نصب شوې ټکنالوژي په کارولو سره به د دوهم ځل لپاره رای اچونې مخه په ښه ډول ونیول شي.
په دې برخه کې اخیرنی سافټویر د دې توانایي لري چې د چیرې د عکس د تکرار مخه ونیسي، د ګوتو د نشانونو د تکرار مخه ونیسي او همدارنګ د تصویرې د عکس د تکرار مخه ونیسي. دا سافټویر همدا توانایي لري. هر بایومیټریک سافټویر انسټال کیږي، د انسټال څخه وروسته چارج کیږي، د بیا وروسته بسته‌بند کیږي او مربوطه ولایت ته استول کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بایومیټریک دستګاو د کارول لپاره په کابل کې اوسلو ونی ویتنو ته ځانګړي روزنه ورکړي چې دا روزونکي به په ولایتونو کې نور ته هم روزنه ورکړي. خاغله حق پرسوي چې دا یو څلوونی ویروزونکي ولایتونو ته استول شوی او اوس هغه په ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسون د ولسوالیو د امیرانو او مامورینو د روزنې کار پیل کړی دی.
بیا به امیر د ولسوالۍ او مامور د ولسوالۍ په 22مه نیټه د سمبولي دوی به بیا هلته په هر ولسوالۍ کې د محل رئیس، د محل مدیر او د محل مامور او د هویت د تشخیص مامور او د بایومیټریک مامور بیا به دوی
د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایي وی چې سمبولي تر شپږشتمې ورځې پورې به د روزنی بهیر بشپړ شي. ټاکل شوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د تلې د شپږمې ورځې ټاکنو پر ورځ په شاوخوا 15,000 د رای اچونې په مرکزونو کې نږدې 15,000 بایومیټریک دستګاو څخه کار واخلي. د افغانستان د ټاکنو څار ادارې ټاکنو کې د ټکنالوژۍ استعمال د ټاکنو شفافیت لپاره یو ښه قدم ګڼي، خو په ورته وخت کې اندېښنه هم ښیي چې د ټکنالوژۍ څخه ناسمه کار اخیستنه به د ټاکنو په ورځ د تیر لمریز کال د ولسي جرګې ټاکنو د ورځې په څیر د رایچونې په برخه کې ستونزې وزېږي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو ساز د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ټکنالوژي یو فرصت دی که په سمه توګه ونه کارول شي په ګواښ باندې هم بدلېدی شي.
اوس موږ بس په دې باندې دغه ټکنالوژي سم مدیریت شي هم په مرکزونو محلونو کې ویرم دا چې خدای نه خواسته دا نه شي چې بیا هم قصدن یا عمدن دغه دستگاه خراب شي یا منحرف شي یا په یو شکل د فعالیت ور لګي او هلته بیا نو خلک چې رایه ورکړي هغه رایه بیا باطل شي نور هیڅ لار ونه لري.
ښاغلی رشید ویل چې غوښتنه یې دا ده چې په مرکز کې د سیستم څخه د جعلي رایو د ایستلو لپاره عملاً اقدام وشي او سیستم د ناپاکو رایو څخه پاک شي. په افغانستان کې د جمهوریت سره ټاکنو ته دریش ورځې پاتې. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د جګړو له امله ټاکنو خپلواکه کمیسیون تر اوسه څو شمالي ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو پر لیږ نه دی بریالی شوی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تر اوسه یې لس ولایتونو ته د هوا او ځمکې له لارې د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد لیږلي دي. ټاکل شوي ټولو ولایتونو مرکزونو او بیا له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو لیږ د سمبولي تر دویشمې ورځې پورې بشپړ شي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمونه اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د خبرونه همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.